څلور بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځي یرغل نن اومې ورځ څخه زیدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ یو لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هیواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. د چارو د کتونکو په باور داسې ښکاري مخکې له دې چې روسي ځواکونو ښارونو ته ننوځي، غواړي په درنو وسلو سره ډېر ویجاړی رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځو د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودریشي. ښاغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه، پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عامدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دې یوې موافقې ته ورسیږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنیت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یو ورځنی لوبو لړۍ دوه د یو په وړاندې له افغانستانه ګټلې ده. احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غني بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې مو د اوکراین له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د جمهوري نظام استازی وایي چې د روسیې په مخالفت به رایه وکاروي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد سوی.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نسی کوي، هغه اوس یو شخص دغه غږېدلی خپل نظر یې ویل.
د ځوان فکر په خپرونه کې په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پیل مسله له ځوانانو سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 19 غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د نجونو او ښځو لپاره ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل وختمه غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مو د بشري حقوقو له سرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ژمن بللی. هاخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جونو خوځول ورتیا او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق یې دي. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دوهې ته په سفر کې د خوځو په چارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو، افغان خوځو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي، مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خوځو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خوځو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خوځو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژوار کړی پای ته ورسوي. د سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي، ملګری ملتونه، مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید پر طالبانو فشار نه زیات شي. له بشري حقونو څخه تازه سرغړونه دا ده چې په خوست کې یو شمېر ځوانان وایي طالبانو د درې رنګه ملي بیرغ سره د مینې له امله وهلې ډبولي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې او سپک کړی دی.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوقو بشر د خلاف کارونه کوي چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکړه. زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې تا په کوم نام شکنجه کړم، مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انځورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې له امله ترې ویښته قیچي کړي او د دوی سپکاوی یې کړی، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کاروالی نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله زلان نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي زلان او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسیون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي،
بیرغ د یو ملي ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګند ډول ځای شوی دی. د خوست د والي وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملي درې رنګه بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د درې رنګه بیرغ پر سر یو شمېر ځوانان د طالبانو له لوري وهل شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې له وی خبرتیا وروسته بیا هم خوست ته ورځو، هلته د یو سیمینار حال درکو. خو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د ډبلیو ایف پی موسسې موټر پروزګان کې چور شوی دی، مالې ترې چور شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خاطره دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. په دې سیمینار کې چې پرون پیل شو، له دیني عالمانو غوښتنه شوې ده چې خلک دې ته وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. له سیمې راپور لرو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو دیني عالمانو لپاره د ګزرن واکسین په اړه د دوه ورځني سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په ماری او تخنیکی همکاری جوړ شوی، د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ او ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل کچیرې خلکو د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان شوي وای.
کچیرې خلکو کې پوهاوی کافي وای نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او د دا ناروغۍ کېدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو او هغه د دې لامل شوي چې خلکو پوهاوی هم کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دیني عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم و بالا وی ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعضې ملګري به داسې چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورکړي. ځکه پولیو یو داسې یا فل زموږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپلې اغېز لاندې راوسته هېڅکله دی بیا د روغېدو امکان نشته ده.
د خوست مرستیال والي مولوي محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم وجبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
په روزګان کې یو شمېر کسانو د ډبلیو ایف پی موسسي مرسته شروع کړې ده. خلک وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې تېره ورځ یو شمېر بېوزلو خلکو د ډبلیو ایف پی مواد شروع کړي دي. نور په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې د بېوزلۍ یو بل ښکارا ثبوت د سیمیو سیدونکو سردار ولی افغان نن چهارشنبه د کپری ولسم نیټه ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د ترینکوټ شار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بېوزله خلکو په یوه خوله د ډبلیو پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د روزګان خاص روزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل چور کړي دي او له ځان سره یې وړي دي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بېوزله و او هر څوله تر څو یاد مواد چور کړي. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستې نه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرسته نه ده رسېدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
وروره در به در سوی رټکوټ کور سوی نه چا کومه کرزر کې ارب ورګان یا اری موساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. وروره مشته شی نه رسیږي مجو د دغل وړ پړو مشران صدا خوښ لرو چې مشر کوم کنه و چې وروره مړ دوه وځي سره غلی په خدا کې یا بسره لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره ده په فکر باندې.
دا چې د خلکو لخوا په څومره اندازه مواد د چورسوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته. خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر و چې په موادو بارو او د خلکو لخوا چور سو.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
په داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ په جګړه کې په خپلې بې طرفۍ ټینګار کوي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبته رایه ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. خغلی فایق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه خو ډیر جزئیات ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې د خپلې بې طرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولی او وای د افغانستان استازولي نشي کولای.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کولای، هغه اوس یو شخص دغه غېدل خپل نظر ویل د افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بی طرف سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کې له هر څه وړاندې مطرح دي بی طرف سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پوښتنه ځوابوي.
په نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، پخوا هم نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سي مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټول ډېر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوې ده د سترو قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید د غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږۍ چمتو شوې او رایه اچونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېیمه برخه هیوادونه باید دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي، که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو 100 یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
د اوکراین مسلې ته بیا هم په همدې مسلې کې پاتې شو. له نوریس نوری څخه به واورو چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده. نوریس، د اوکراین په اړه تازه څه دي؟
بلی شیبر صاحب، پر اوکراین ومې ورځ ته د روسیې د جګړې له غزې دو سره روسی ځواکونه د خلکو پر ګڼ میشتو ښارونو بمباري ته دوام ورکوي او پراشوتستان هم د حواله لارې د دې هوا دوهم لوی ښار خارکیف کې اکوس شوې دي. په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په مرکزي برخه کې د روسیې د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین چارواکو نن وویل د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې یو پوځي روغتیایي مرکز، د ملي پولیسو مرکزي دفتر او یو پوهنتون په نښه شوي وو. د سیمې والي اولي سینوهوف بوپوف نن وویل چې د تېرو 43 ساعتونو په بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او شاوخوا 112 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي سینهو بوفوف په خبره اوکراینی ځواکونه بیا هم د ښار کنټرول په لاس کې لري. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کونا شینکوف بیا نن وویل چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خیرسون ساحلي ښار مرکزي برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ماریپول ښاروالو وویل چې پر دې ښار روسي ځواکونو د درنو وسلو حملې زیاتې کړي او چارواکي نشي کولی چې ټپیان ولېږدوي. دا ښار روسي ځواکونو او د اوکراین په ختیځ دونیسک مکه روسی بلتون پاولو دواړو پنخه انکړی دی. روسی ځواکونو دغه راز د اوکراین پلازمینه کیف په لمنو کې د پوزونو پیوړی کېدو ته هم دوام ورکړی. په دې ښار کې د ټلویزیون لوړستنه هم پرون د روسی ځواکونو په توغندوی بریدونو کې پنخه شوې وه. د جګړې په ډګر کې دغو تحولاتو ته په پام شیبر صاحب ویل کېږي چې نه بریښي چې آیا د احتمالي اوربند لپاره د خبرو دوهم پړاو به چې ټاکل شوی وه نن وشي ترسره شي کنه؟ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي ترڅو د سولې خبرې کوم د پرمختګ چانس ولري وکول شي دوام وکړي.
نوري صاحب مننه. اوسم سپورتي خبرونه.
په کابل کې د تکواندو سیالیو لسم پړاو پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د کابل ښار د 13 کلبونو سلو لوبغاړو برخه اخیستې ده. په خبر کې د تکواندو فدراسیون د مسؤلانو له قوله ویل شوي دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو په سینی کټګوري کې کېږي څلور ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کولو هدف د تکواندو کارانو د مهارتونو لوړول او د کابل لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل ښودل شوي. د افغانستان د وزلوب ملي سیالیو څلورم پړاو ته اتو لوبډلو لاره وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي چې د بلخ، کندهار، بدخشان، کندوز، سرپل، بغلان، تخار او پنشیر لوبډلې بریالۍ شوې چې د وزلوبې ملي سیالیو څلورم پړاو ته لاره وکړي. د تېرې ورځې په لوبو کې پنشیر لوبډلې د بامیان لوبډلې ته او بلخ بیا د نورستان لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د دې سیالیو له پایته رسیدو سره د وزلوبې لیګ درېیم پړاو هم پای ته ورسید. د وزلوبې لیګ سیالۍ چې په کابل کې روانې دي هر ورځ پکې درې لوبې کېږي. او د پاکستان د کرکټ خزینه لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس یا پچا پاکستانی لوبډلې وګټله او خپلې لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه چې د اولو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډې جوړې کړې. د پاکستان لپاره عالیه ریاض 45 او جابر خان 44 منډې جوړې کړې. بنگلاديشي لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو وروسته یې د پاکستاني توپ اچونکي فاطمه ثنا توپ اچونې ته تاب را نه وړ او ټوله لوبډلې یې په 199 منډو وسوځېده چې لوبه یې پاکستان ته په شپږو منډو وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د
خبرونه دی برخه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم له لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه را کمه شوې ده، او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی به د ننګرهار د سوداګرو ستونزې را واخلو. یو شمېر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه تر کمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمه ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړې. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجي تور ملنګ له پاکستاني لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمونږ د تجار صاحبانو دي، که دغه دپاره یو سهولت برابر شي، که دغه دپاره یو داسې لاره جوړه شي چې دیو ته بې لمبره یا بې اجازه دغه موټرې خوش شي، او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی، یو میاشت مخکې د دې نه کرایه وه یو نیم زر کلدارې، اوس په 15,000 او په 16,000 کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول هلته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی. که دغه مشکل حل شي نو دا به ډېر ښه وي. بله غوښتنه زمونږ دا ده که د تجارانو دپاره یو بالکل ټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدو 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ور لور کړ شي او سہولت ور لور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 تر ټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برونو مور کې دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برونو مور کوي، خو نن هغه برونو مور چې تخمین د 1500 تر برونو مور ته راټیټه شوې ده. دا والی په دې چې باندې شوې سہولتونه شوې، الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیاوي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتک پر مهال د اسانتیاو نشتوالی، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغېزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغېزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو هلو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو نوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوې نه دي، او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره ډیر کار وشي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم ښار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخواو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدې مجازي نړۍ له لارې ورسره مخامخ ګوري. دی وایي نن ورځ زیات خوشحاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونید چې تقریبا و کال مخکې په روزګان کې 3G هم 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د موږ نه سوای کولای چې دغوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دغوی سره خبرې وکړو یا د کورنۍ غړي دغو سره احوال ورڅخه واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وتوانید چې زموږ د کورنۍ غړي یا خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یا په ویډیو کال باندې موږ دغوی سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګري سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګري څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسیم 3G خدمات پلسوی دی، 4G خدمات پلسوی دی، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلین څخه کیفیت بیخي زیات شې تر نورو په څیر باندې کو ګور ډېرې ځل مثلا سلام کم 3G پلسوی دی خو کیفیت هم هغه نه دی لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسیم مخابراتي شرکت له لوري پلسوی دی. په اورزګان ولایت کې د افغان بسیم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نوموړي وای یاد خدمات اوس مهال ایوازي د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې چې تیران اوس د 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G هم د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G ده دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبره چې مخکې د ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي تر څو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هیله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه یې هم سوځولي وه. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بسیم، MTN، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخيري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وکړم، کیږي احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ نه. محترم، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپه کیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پیرځم چې دلته یو رقم خدانه ده. دلته یا به د یو غره بیا ښځې یا به داسې یو لړ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بیسیم یا رسالات. نو موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خده ودروي، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
او ستیر رو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې مو په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پایل مسله راخستې ده او له ځوانانو سره مو چیرلې ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کېږي. د پلان مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کېږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان د خرابیدونکو بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځ ته غځېدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ مهم لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هېواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځ سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېشي. ښاغلي بایډن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه له کانګرس څخه وکړه پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دي وی موافقې ته ورسېږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنیت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې لیواله دی چې د بیا ناب خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه سره تړلې په هندونونو ل ډیر ځن ورسته بیرته پیل شول. خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتله کم ټولګیوال په هندون ته ورزي، ځکه ورسته یو سیاسي بدلونونو او د ډیری مودې لپاره د هندونونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګیزه کړي او لزده کړو سره یې علاقه کمه شوې ده. په دې خبرونه کې د هندونونو د بیا پیل په مناسبت په هندونونو د اوسنی وضعیت په اړه غږیږو. په دې به هم وغږیږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بیا انګیزه شوي او څه باید وشي چې محصلان بیرته په ډیری علاقې او انګیزې سره پوهنتونونو ته لاړ شي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. د خپرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمېر د پوهنتونونو محصلان دي چې هغوی به د خپرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. استاد پکتین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې د پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ، تاسو چې خپله د پکتیا پوهنتون کې استاد یاست، تاسو په پوهنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، پانتونونه رښتیا هم د ډېر ځنډ وروسته پیل شول. دغه تحول چې کابو شپږ شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پانتونونه یو څه موده رخصت وو. پانتونونه بېرته په ښه شکل سره پیل شوي دي، پیل یې ښه دی، خو بیا هم ستونزې شته دي. د هغوی وجه ډېرې دي. یوه وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پریکون یو څه محصلین زړه توري کړي دي، یا زړونه ورساړه کړي دي د مطالعې د وجې نه، یا د مطالعې د نگاه نه، یا د دوی شوق کې ځپلی دی دغ شي. او بل یو څه هغه چې وو د محصلینو دغه زړه سړېدل، د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو د تیر شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم و، دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل، هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو، زړه ماتې شول.
خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه همغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیتونه د استادانو د میزانه هغه پر ځای دي او دغه تمه شته دی چې پانتونونه به ډېر زر خپل حالت ته راوګرځي.
ښاغلی نورالله جلالزی هم له کابل را سره دی، په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي. جلالزی صاحب، تاسې لیکلي وو، یو عکس مو هم خپور کړی وو چې ډېر کم محصلان ناست دي په ټولګي کې. که دا راته ووایه چې بیا پوهنتون ته کله لاړې، څه توپیرونه دي ولیدل له پخوا سره، او دغه ستاسې ټولګیوال چې نه دي راغلي دوی چیرته تللي دي؟ آیا یوازې په دغو لومړیو ورځو کې نه دي راغلي که نه وروسته به هم ناراضي؟
شروع شوی دی، موږ اوله ورځ چې لاړو ټول سټینج کې پنځه تنه وو، هغه هم ډېر لیوالتیا تللي وو. هلته چې لاړو هغه محیط چې مو وکړو له پخوا سره ډېر توپیر لرل. له هغه وروسته بیا هم موږ لاړو، زموږ هم سینټیانو چې تقریبا درې سیمپه یې موږ سره یو ځای کړي وو، له درې سیمپونو څخه اوس ټول پنځلس تنه کېږي. له پنځلسو تنو چې بیا هم هغه پنځه تنه راځي. زموږ له همسیپیانو له ډلې دوه تنه تللي ایران ته، یو دوه نفره تللي دي ترکیې ته، او ځینې چې په ولایاتو کښې دي هغه نه غواړي زنګ وږي چې څنګه د حالات پوښتي چې څنګه دي درسونه څنګه دي. او موږ سهال ورته وای وایي نو چې دغسې حالات دی، څه کوو چې له کارو غریبي ځان باسو او دلې درځو. نو تر اوسه پورې دغسې حالات روان دی.
مننه. احسان محسن له کندهار څخه را سره دی، دی د کندهار پوهنتون محصل دی. محسن صاحب، که تاسې د کندهار پوهنتون په اړه راته ووایئ چې هلته وضعیت څنګه دی؟
کندهار پوهنتون تقریبا مکمل شروع دی، د څلورمه اونۍ ده چې کندهار پوهنتون شروع شوی دی. له ګرمسیر ولایتو څخه دی او پیلن ډلې امتحانونه دي دلته. تر کومه حده پورې چې زه د خپلې پوهنځۍ یاد لرم او د نورو پوهنځۍ ده وینم، هغه زما ملګري پکښې دي. تقریبا اکثریت محصلین راځي او د لیز د کړې کوي. کندهار پوهنتون تقریبا اکثریت محصلین کمی، نیمایي محصلین هم د کندهار ولایت دي، او د دې تر څنګ د نورو ولایتونو کم محصلین چې دي هغوی هم راغلي دي، ځکه دلته تر ډېره حده پورې د محصلین دپاره اسانتیاوې ډېرې دي. مثلا د خوړو د کاهي نور هغه مصارف چې دي هغه تقریبا کم دي، نو په همدې خاطر سره محصلین زیات راغلي دي. البته یو شمېر د خوندو په برخه کې نه معلومېږي، نه تر سترګو کېږي. نو معلومداره خبره ده دا چې په دولت کښې دوی ته سهم نه ورکول کېږي، نو له زده کړو څخه به تر یو حده پورې دوی هم زړه ماتې وي او په همدې خاطر نه راځي.
مننه. استاد پکتین، تاسې مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څه انګېزه د محصلانو له زده کړو سره کمه شوې ده، خو فکر نه کوئ چې دغو محصلانو ډېر زیات د حالاتو تاثیر په ځان منلی دی، ډېر زیات بوج یې په خپل ذهن راوستی دی، او یو ډول یې ځان ته دا توجیه یا بهانه جوړه کړې ده چې زه زده کړې نه کوم او ځکه که یوه هم کمه ګټه نه کوي؟
بالکل هېواد صاحب، زمونږ هغه داسې دي ځوانان په اکثرو مواردو کښې، اوس خو تعلیم که په هر ځای کښې دی، تعلیم دی او تعلیم در سره پاتې کېږي، مګر زمونږ هغه چې دي ځوانان چې دي اکثر هم دغه اوسنی هغه ګوري حالات ګوري چې په دغو حالاتو کښې تعلیم ته که یا سپک کتل کېږي، یا که تعلیم ته د یوې مخصوصې ډلې د خوا نه هماغه صرف مخصوصې ډلې تعلیم یافتهو ته ارزښت ورکولی کېږي، دوی اکثره به د همدغې هغه نه ورته ګوري. زه چې اکثر هم د خپلو محصلینو سره، ځکه ما سره ډېر محصلین په اړیکه کښې وي، ملګري مې هم دي محصلینو کښې، نو اکثره چې دوی سره په اړیکه کښې وم هغوی اکثر همدغه منطق وایي چې نو په افغانستان کښې اوس تعلیم هېڅ معنی نه لري، یا باید کار وکړو یا باید بیرون ته وځو. مګر ما هغه سپارښتنه هر وخت ورته دغه وي چې تعلیم په هر حالت کښې د تا سره خپل پاتې کېږي. په هر حالت کښې چې ته ګیر شې، که بیرون ته لاړ شې مثلا، یا که همدغې وطن کښې پاتې وي، حالت بدلېږي او تعلیم به در سره وي. نو مونږ باید دې په هغه نه شو، په د حالاتو اړو دوړې مو ځان سره وانخلي او تعلیم مو متاثره نه کړي.
مننه. استاد نجیب الله بهادر په کابل کښې په یو خصوصي پوهنتون کښې استاد دی. استاد بهادر، له تاسې په وپوښتو، د خصوصي پوهنتونونو په اړه که راته ووایې، هلته خو فیس هم اخیستل کېږي، څومره د محصلانو کچه کمه شوې ده، ډېره شوې ده، وضعیت څنګه روان دی په خصوصي پوهنتونونو کښې؟
طبی د هیواد صاحب خوشی پنتونونو کې و شي موږ مثلا څو پنتونونو کې تدریس کوو په دې مسلینو باندې هم دې وضعیت یعنی یو څه تاثیر اچولی دی مسلین زیاتره کم شوي دي او زموږ مسلین یا د خوشی پنتونو مسلین زیاتره هغه کسان دي چې هغوی په دولتي دفترونو کې یا دولتي ادارو کې په کار بوخت دي اوس ډېری هغه کسان چې کار نه لري د فیس د پرداخت هغه توان هم د ځان سره نه لري یوه مسله بله مسله دا ده چې د وضعیت یعنی نه متاثره کېدل دا هم هغه موارد دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم پر محصلینو باندې تاثیر اچولی دی او ډېری محصلین اوس تقریبا یوه لویه فیصدي محصلین حتی موږ چې په فاینل امتحانونو کې هغوی ته د راتلو سترګې په لاره وو هغوی اوس لا تراوسه هم نه دي راغلي او یوه لویه فیصدي محصلین متاسفانه موږ غیر حاضر لرو نه دي راغلي نو طبعاً دغه مواردو په خصوصي پوهنتونونو کې هم په محصلینو باندې ډېر زیات تاثیر اچولی دی او هغوی متاسفانه د دې نه لرې پاتې دي خو دا حل مسئله نه ده په هر حالت کې علمیت یو هر انسان سره باقی پات کیږي او کومګه وګورو هغه ټولنه ته چنن د پیشرفت او پرمختګ په حالت کې دي هغه ټول یعنی علت دا دی چې هلته تعلیم یافته تحصیل یافته کسان دي او د خپل د تحصیل د تخصص پر اساس باندې د خپل ټولنه البته د پرمختګ خواته سوق کړی ده هیڅ عنوان باندې علم ورکیدونکی نه دی او په هر حالت کې په هر شرایطو کې باید هر ټولنې ځوان نسل خلق د خپل تعلیم او د تحصیل د لارې مبارزه وکړي او د خپل ټولنې د پرمختګ خواته سوق کړي پرې نه چې ټولنه البته په تجاوز کې پاتې شي
مننه جلال صاحب لکه څنګه چې استاد پکتین او استاد بهادر اشاره وکړه محصلان باید ډیر زیات فشار د حالات په ځان نه مني او په هر حال کې باید دوی زده کړې وکړي دغه کوم ټولګیوال چې تاسو یې مخ کې یادونه وکړه چې اوس په هنتون ته نه راځي دوی ولې څوک تشویقوي نه ولې هڅوي نه ولې دغه فکر نه ورکوي چې از دکړي خو ټول عمر ستاسو په درد خوري سید دا وضعیت په یو څه وخت لپاره دغه ډول وی خو تل خو بداس نه وی یو ورځ خو ستاسو د دکړو سنت ستاسو د دکړي په وزه کې په کار راشي هغه وخت په بیا لته سره هیڅ نه وی خالي لاس بګرځي
واسه محترم بس چې زموږ اکثره مستلین له متوسطه کورنۍ یا هم د 10 کورنۍ څخه دي چې هغه بخي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی دې په هنتون ته بشه زیات وخت ورکړی ولاغه دې چې څومره غوښتل چې څومره وخت په هنتون ته ورکې عمر درس وای لاغه لا اضافه شو اوس پر دې باندې د کورنۍ او فشارونه دي چې وای باید کار وکیا او کور ته یو مړی ډوډۍ پیدا کیا نو دې وای چې کومو درسونه وای او بیا هم کار نه وی د کار زمينه نه وی بیا موږ د ازمو د کټولې وبې د وګڼل شي موږ څو وړو چې اوس دغه پانتون ته ورځو درسونه وایو مثلا موږ اخی ورسته سمستر دی دوه مې ورسته موږ فاینل امتحانونه شروع کیږي موږ فارغېږو خو موږ لا هم په دې نه پیوږو چې موږ فارغ سو ګټه به مستوې ټول محصلین د غرسې د لاندې سیمپونو شې دي مثلا د دوه اول ټولګي دریم ټولګي هغه محصلینو سره زه حال لرم ټول هم دغه ستونزه دی وای چې موږ سرنوشت نه معلوم دی نو په هنتون ته تک څه ګټه لري دومره خبره ده چې اکثره وخت هغه ځای ته څوک ځي چې چاپېریال یې څه داسې چاپېریال وي چې هغه په محصلینو باندې ډېر تاثیر وکړي هغه ته انګېزه ورکړي اوس نه د درس لپاره انګېزه او نه هم د محصلینو راتګ دی بل استادان کاغه استادان چې موږ به یې انګېزه راکوله درسونه به راکوله موږ سی بای درسونه خو کېدل هغه استادان اوس نشته مثلا زموږ د دوه درې مضامین استادان اوس نشته اوس په غیر تخصصي استادان موږ ته درس راکوي ما حقوق په هنځه لوسته دی شخصي کې تقریبا کال اوس زه هم داسې ګرځم مې ازما په خپل فیلډ کې ما ته کار نه پیدا کی خو زه یو دکان دی یال په دې کارسن په څه کار کوم ټول ماسترین هم داسې دی وایي چې کار نه وی انګیزه د درس نه وی او سرنوشت نه معلوم یو تر هغه دا کړه چې خپل غریبي وو
محسن صاحب تاسو مخ کې ادونه وکړه چې ډیر محصلان راځي کندهار پوهنتون ته خو ځینې داسې محصلان هم شته چې بیرته پوهنتون ته نه دی راګرځېدلی ستاسو په نظر دغه وضعیت لپاره چې دا اوس کوم پوهنتونونو کې روان دی او د خبرونې میلمنو هم ورته اشاره وکړه څه باید وشي چې دا وضعیت بیرته ښه شي او ټول محصلان بیرته راشي په هغه علاقه سره زده کړې وکړي چې مخکې راتلل
دولت کولای شي یو خو دلته په کندهار کې د نارینه وو لپاره البته لګیا نشته باید دولتي لګیا چې په هر رقم تار ترتیب دی باید د دوی لپاره چمتو شي د خوند لپاره څنګه د نارینه وو لپاره نشته کورنۍ د خاص څخه عموما په افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو ته معلومیږي کورنۍ مې کولای د دې هغه اضافه بوج په غاړه واخلي چې دوی یوارې هغه وخت مثلا زده کړې وای دوه کپ کړې دي پر هغه سربېره نور مصارف هم غواړي. نو که دولت په دغه برخه کې د لګیو مرسته وکړي همدارنګه د دوی د خوړو او دغه کم مصارف چې دي د زده کړو په جریان کې دولت خپل اولادونه د زده کړو لپاره واستوي. او تر څنګ په دولتداري کې نوي نسل اته نسل ترې واده پورې ونډه ورکړي اوس چې موږکې کېږي هغه تر ډېره واده پورې غیر مسلکي همدارنګه یوازې په یوې ډلې پورې تړلي دي. که چیرې د زده کړو لرونکي کسان هغه اشخاص چې هغوی خوارک شوي دي هغه واقعا لیاقت لري هغوی په دولتداري کې رامخته سي نو تر یو حده پورې به بیا هم کورنۍ تشویق کړي چې خپل اولادونه زده کړو ته
وکړي او زده کړې واسوي. مننه. د خبرونې په دې برخه کې به ځینې هغه نظرونه هم راواخلو چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي دي. ورسته بیا هم خپل بحث دوام ورکوو. حمید الله هلمندي لیکلي پوهنتونونه خو پیل شول خو اوسنی حاکم نظام باید له ډېر نرمښته کار واخلي. د عامو خلکو او زده کوونکو سره ښه چلند وشي. بې ځایه د زده کوونکي نه تنګیږي په بیرغ په ږیره په ویښتانو. انشاءالله ژوند او زده کړې به هر څه عادي شي. همدا ډول محمد آغا دانش لیکلي پوهنتونونه مو پیل شول. زه د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. زموږ په پوهنتون کې هم داسې ډېر محصلین شته چې د پخوا په پرتله یې له زده کړو سره علاقه ډېره کمه شوې ده. دا چې ننګرهار په ګرمسیرو ولایتونو کې راځي نو د یو سمستر درسونه مو په درې هفتو کې وویل. اوس مو امتحانونه دي نو کومه سې چې لازمه وه هغسې درسونه دوام ونه کړ چې دا خپله د علاقې د کمېدو یو لامل دی. نواب خان ساحل لیکلي پوهنتونونه پیل شول مګر د پخوا په نسبت محصلان کم راځي. کوم تعداد چې په پوهنتونونو کې تر سترګو کېږي درېمو او څلورمو ټولګیو زده کوونکي دي چې فراغت ته لږ وخت پاتې دی. په اکاډمیک محیط کې هغه بې نظمه او بې ډیسپلین ځوانان چې زمينه ورته مساعده شوي او د فلم میکرانو په شان اکټونه کوي د نورو محصلینو مینه له زده کړو سره کمه کړې ده چې باید د دغه ډول کسانو مخه ونیول شي. ارمان خوستی لیکلي زه د شیخ زاید پوهنتون محصل یم. درسونه مو یو څه سلو دي لیکن یو څه تغیرات شته. هغه دا چې ډېر محصلین غیر حاضر دي او درسونه هم کم ویل شوي مګر ازموینو ته کم وخت پاتې دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ازموینو ته لږ نور وخت هم ورکړل شي. همدا ډول احسان الله حریفال هم لیکلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د دریم ټولګي محصل یم. دا چې پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته بیا شروع شول د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی خو اکثریت ټولګیوال او ملګري مو د څه باندې اتو میاشتو قرنطین او د نظام بدلون له امله له هېواده بهر او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله زموږ په څنګ کې اوس نشته چې دا ډېره سخته خبره ده. همدا ډول عبدالجلیل ولیزی لیکلي زه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل یم. دا چې د ډېرې مودې وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلینو پر مخ پرانیستل شول د خوښۍ ځای دی. زه چې کوم معلومات لرم زیات محصلین پوهنتونونو ته ځي خو زیات محصلین بیا راتلونکي ته اندېښمن دي د هغې کاري ساحې په برخه کې او زیات محصلین د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي. هغه ځکه چې د دوی پلار یا ورور به په تېر نظام کې یوه دنده درلوده چې د دوی مصارف یې ورپوره کول خو اوس هغه منابع یې له لاسه ورکړي دي. بېرته راګرځو خپلو مېلمنو ته. استاد بهادر په خپرونه کې دا یادونه هم وشوه چې هغه محصلین چې پوهنتونونو ته نه ځي یوه وجه اقتصادي ستونزې دي. بیا خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي هغوی مثال پخوا یې پلار ورور یا خپله یو ځای کار کاوه دومره معاش یې درلود چې یا د زده کړو مصارف پرې وکړي خو اوس هغه نشته دي. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم له زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نه شي؟
که چېرته محصل خصوصي پوهنتون ته لاړ نه شي نو دغه پیسې چې دی تحویلې هغه خصوصي پوهنتون ته بیا نه ځي. او بله د محصل خبره ده چې هغه د درسه پاتې کېږي نو دلته باید یو مشترک یو تفاهم رامنځته شي. د محصل یا دغه حالت یا دې وضعیت ته خصوصي پوهنتون نه باید توجه ولري او دا په نظر کې ونیسي چې دغه محصل که وخت فرض کړي په ټول فیس هلته ټپل وخت کولی شو. په اوس شرایطو کې هغه محصل چې بیکاره دی وظیفه نه لري دنده ته نشي تلی هغه عایدات چې د مخکې درلودل د کورنۍ درلودل اوس نه راځي. یعنی دا هغه شته واقعیتونه دي حقایق دي. نو خصوصي پوهنتونونو دپاره هم دا په کار ده چې د دوی دپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي د دوی دپاره هغه قرضې په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت تر پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې څوک چې پیسې واقع نشي پرداخت کولی یو څه مهلت ورکړل شي.
مننه، خوشحاله اوسئ. د روح الله وحدت په نوم زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې پکتیا پوهنتون کې خزینه محصلینې په لیلیه کې ساري کړي، هملته صنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط ته نه پرېږدي، یعنی دوی بیخي داسې دي لکه بندیانې چې وي. اغلی ډېر وخت سهاک را سره په خبرونه کې دا تاسې خپل هم محصله یاست، پوهنتون ته تللی یې که نه، او راته ووایئ چې د نجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده، سره له دې چې ډېر بحثونه ډېرې خبرې پرې وشوې او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونې وې چې باید ټولګي جلا سي، که معلومات راکړئ چې وضعیت څه ډول دی د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې؟
دا چې پوهنتونونه او ښوونځي پوهنتونونه خپل شول او انشاءالله چې ښوونځي هم ډېر ژر پیلېږي، دا په لومړي سر کې موږ یې هرکلی کوو او ډېر خوشحاله یو چې پیل شو. یعنی سره د دومره ستونزو او محدودیتونو دا چې پیل شو دا پیل ډېر مهمه خبره وه. په دې اړه باید ووایم چې په ډېرو ستونزو پیل شول، یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وې، دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحیې چې ځپل شوې وې، دا یې د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته، یعنی ډېر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوی دی چې په کابل کې البته مخکې د غرمې نه او وروسته د غرمې نه، مخکې د غرمې نه مکمل ټایم چې ده هغه د ښځینه محصلینو لپاره ده، د نجونو لپاره ده، او وروسته له غرمې نه بیا د هلکانو لپاره ده. ښځو لپاره نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې، تر درس پورې، تر استاده پورې، تر تګ راتګ پورې، حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاد نشي کولی، بهر کینی یا کس ستونزه وي، کوم چپتر واخلي، کوم بل محصل سره خبرې اترې وکړي، کوم استاد پوښتنه وکړي، ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوي یو، نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړي دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي. خو دومره محدوده تنګه ده چې حتی راحت نشي کولی له یو ښوونکي نه پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې ما سره مرسته وکړي یا له بل کوم صنفي سره.
استاد پکتین، لکه څنګه چې اغلی ډېوې سهاک یادونه وکړه، ولې په پوهنتون کې له زده کړو ورهاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي، که هغه نجلۍ وي، که هلک وي، هغه د زده کړو لپاره راځي، دلته بل هدف او بل مقصد نشته، ولې نور مسایل مهم کېږي او زده کړې یو ډول نامهمې کېږي په دې منځ کې؟
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د تشویش وړ خبره ده. مونږ د هغه نه د زده کړو سربېره د نورو ولایتونو محصلان اکثره چې راځي چې د یو ځای نه کلچر انتقالوي بل ته، همدغه رقم د محصلانو راتګ نورو ولایتونو ته د خپل د ملت جوړونې بحث دی چې مونږ باید یو هغه شو، ملت شو. او بل دغه دی چې د محصلینو ژوند بدون د درس نه په اجتماعي جو هغه باندې ډېر ولاړ دی، زده کړو باندې ډېر ولاړ دی. همدغه زه خپله که شخصا ځان درته ووایم چې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي، هغومره مې هغه په علمي لحاظ ترې کم نه وي، ترې زیات نه دی د ما علمي لحاظ چې کومې زده کړي دي. نو زما په نظر دغه هغه نه دی، سم کار نه دی. نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي آزاده، او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کړي، مګر پوهنتونونو کې داسې دا رقم نه ایساروي چې په لیلیو کې د ایساري کې او د لیلی نه بیرون دي بېخي نه ووځي. نو دا بیا هم دوی خو محصلان په دغه شي سره هغه کېږي، زړه تورې کېږي او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دی شا کېږي. نو بیا په مونږ هم نه شو ملامتوای، نو محصل ملامتوای شو، او په دغې لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي، زړه تورې کېږي، نه استاد ملامتوای شو بیا چې ورته ووایي چې ته په دغه حالت کې هم زړه تورې کېږي. نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي، خو مګر ډېر بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
فاروق فاروقي لیکلي دي چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم، یوازې لس نفره پکې و. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو او همدا ډول د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړې دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګیزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شی مینه وویشل شي او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، که په یوې دقیقې کې دا راته ووایه چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درسونو ته.
ګورئ واتس اپ، محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې اوس تر کوم ځای رسېدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې او لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولې چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید دغه همت په لار واچوي، د خپل او بالاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو برته خپلو تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي او دا دې سر ته ورسوي. هیڅ وخت علم او زده کړه استعداد ورکیدونکی نه ده. یوه ورځ حتما شرایط پر راځي، دا محدودیتونه به وضع کیږي. ولې علم ورکیدونکی نه ده؟ یوه ورځ حتما دغه علم ځان سر ته باسي او بالاخره په کار اچول کیږي او دی په خپل هغه اهداف چې ټاکي هغه به لاسته راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعا داسې یو انګیزه محصلینو ته، فارغینو ته ورکړي، په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه پرې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاري فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولی. البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د فارسان اسلامي امارت ورکوي چې موږ لوستو کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا په عمل کې هم یو څه ثابته کړي تر څو چې دا محصلین وکړی شي، انګیزه پیدا کړي. او بله مسله د خپل د استادانو ده چې د خپل محصلین په صرف کې څنګه دوی انګیزه ورکولی شي او څنګه دوی بیرته هغه عادي حالت ته راګرځولی شي. دا د استاد ده هنر او علمیت پورې اړه لري. دغه درې اړخ باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې محصلین وکولی شي البته
عادی را ډیر من اغلی سحاک لتاسی هم پوښتنه لرو. یعنی کله چې پوهنتون مو ولید ورغلی ټولګي ته څه مو په زړه کې را وګرځېدل چې که دغه ډول وشي نو کېدای شي شرایط سم شي؟ یعنی د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده؟
زه چې کله لاړم یعنی سره دومره لوړ اهدافو ما ویل چې خیر زه ټکی نږدې خپل موخو ته، خپل اهدافو ته، زه د مغزې نه ادامه ورکوم ځکه چې زه لوړې موخې لرم. او کله چې انسان لوړې موخې لري هغه حتما په لار کې ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ ناهیلي نا امیده شو. دا باید موږ نور هم پاخه کړي او موږ نور هم زموږ هوډ قوي شي چې موږ مخ وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسؤول کسان دي یا هغه کسان چې نوي راغلي دي، دغسې یو اکاډمیک چاپیریال سره مخامخ شوي دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي، یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرایطو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي، د محصلینو سره باید څه ډول چلند چې وشي هسې نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی یي او یو نفر ته هیڅ نه پېژني، له تا نه هیڅ شناخت نه لري، او ته د ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤولین دي، هغه کسان چې نوي راغلي دي، دا منم چې هغوی ته به هم ستونزمه نه وي، ځکه یو څه چې انسان ورسره نوي مخامخ شي هغه به خپلې ستونزې لري. خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي، لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی ده، موږ منلی دي هر ډول حالات، موږ منلی دي. نو دوی هم خپل چلندونه لږ ذره سلو کړي، لږ ذره راټیټ شي، او داسې کوم څه چې کرکره رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوي دي، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د سم درک لپاره، د هغه د له منځه وړلو لپاره باید دوی هم هڅه وکړي. یعنی یو طرفه نه کیږي چې ټول فشار په محصلینو راشي، دوی هر ډول حالات تحمل کړي.
کور ودان. ډیر زیاته مننه د خپرونې بیخي ورستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو، استاد حضرت الله پکتین، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي نورالله جلالزی، احسان الله محسن او ډیوې سحاق څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خپرونه واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. موسیقی
جتکه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن خی پاکی و بخواری وینا وینا دخواری جنگ زتان غواری نو جنگا جنگا جنگ زتان غواری نو جنگا جنگا جنگ زتان غواری جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر جنگ استڑے دے زخم خوب